کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زدي رادیو د نیم ساعته پښتو ماښامنۍ خبری مجله زفر با زهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې پر مسلې ده، چې د کورنیو چارو وزارت د وایي د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی، او بیا د امنیتي مسؤول د لرې کېدو پریکړه د ملي امنیت شورا کړې. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی جرګې د دوو وکیلانو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل د موټر پلټنه او له دوی سره شوی چلند د ولسی جرګې لپاره سپکاوی بولي. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه مینی وایي مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسیړل شي. اغلی امینی د غشان ویلې دي چې کچیرې د ولسی جرګې غړي د قانون په رڼا کې د وزارت د کوم مقام لری کول غواړي، خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په الاسای ولسوالۍ کې د پنځو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سر ګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیې قمندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تېره شپه د افغان کمانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان له ځانه سره هم بیولي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. الاسای د کاپیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د پامیر 211 قول اردو د رسنیز دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي وو، او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري شي تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی نه وي. هغه په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پراسونه ویل، خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت یو استازي قلشاه خان شیرزاد له قول لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اوروزګان سیمه ای چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزه ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سادت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو کې اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري، چې د زیرو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په کلابندۍ کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. هغه ګواښ کړی چې دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د ایمانوئل مکرون دا شان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوریې د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخلې غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کوردي یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې کورد جنګیالي او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او شمالي کوریا له جاپان څخه د خپل یو کبنیون کې کښتۍ د زیان توان غوښته ده. دغه کښتۍ د روانې اونۍ په لومړیو کې د جاپان د ګزمې له یو کښتۍ سره د ټکر په نتیجه کې غرق شوه. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د اکتوبر په 8 نیټه د دغو دوو کښتیو ټکر یو قصدي او تبه کوونکی عمل بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د جاپان ساحلي ګردانو ویلي دي چې د اکتوبر په 8 یې د کبنیونې له یو کښتۍ څخه شاوخوا 60 تنه ژغورلي دي. جاپان وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ساحلي ګردانوی غوښتل د دغه هیواد له اوبو څخه د شمالي کوریا د کب نیونې یوه کښتۍ بهر کړي چې په نتیجه کې ټکر وشوه او د شمالي کوریا کښتۍ په اوبو کې غرقه شوه. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه څرګندونې له حقیقته لرې بللې دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنه کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروي امنی ازادي راډیو ته وویل
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت هغه سره په قانوني چلند د لرې کولو موضوع هم که کوم اسناد درسره وي، شواهد درسره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. اخوال کندوز څخه راپورونه وایي د دې ولایت دشت ارچي ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 قول اردو د مطبوعاتو مرستیال
ولسوالۍ دشت ارچي فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونو مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورسود خبرونه د سرموزته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنه کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی، او بیا د امنیتي مسول د لری کېدو پریکړه د ملي امنیت د شورا کار دی. د افغانستان ولسی جرګې د جمعې په ماښام له دوو وکیلانو سره د دوو وکیلانو د موټرو د پلټنې او له دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون کې تیره شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری وه. دوی پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال له دندې ګوښه سي، خو امنیتي چارواکي وایي د قانون سره سمې د هغو د موټرو د تورو شیشو د پاکولو هڅه کړې ده. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمېر وکیلانو د موټرو د پلټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سري غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصه او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د ټول وطن په خیر وي، یو مشترک هیئت وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره وروسته
د ولسی جرګې د دوه تنغړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته څیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلې دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 2 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دې اړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتي وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیاله ویانده مروا مینیوي مسعود اندرابي وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی امینی د غشان ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ولسی جرګې غړي د قانون پر رڼا کې د وزارت کوم مقام لري کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت هغه تر قانوني چلند د لری کولو موضوع هم کوم اسناد در سره وی شواهد در سره وی هغه د امنیت شورا ته ورک یا د امنیت شورا په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست انتقاد کوي چې د جرګې یو شمېر غړي هم قانون ته چندان غاړه نګدي.
در اینجا به جای کی برای تطبیق قانون
دی ویل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي. جلسه نیول چې ولې قانون تطبیقیږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمګ وپوختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د شخړو پاړه راپورونه ورکړل شوې دي. ان په زینو مواردو کې امنیتی ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوی هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورید. افغانستان لوی سرنوالی وای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوی ته کوم دوسیه نه درسیدله. د تیری پنځم په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړ، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون پر دې موضوع انتقاد کړی او وایي چې دا کمیسیون د دې صلاحیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې هیات نلری په اړه ناجیا صافی تفصیله کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړی، خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی سرنوالۍ ته نه ده رسیدلې. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره سند شریک شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یو ویانده شیما علم سروش
صلاحیت دفتر ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر کوم رئیس لوی سرنولۍ ته وروپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلې پناهي پادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشري حوالم نورستاني ازادي رادیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا پریکړه د دوی چارې لخند سره مخ کړي. اغلی عالم دا پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکوونکو کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا سرنولۍ ته ورمعرفي شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینا کاکړ وای د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیاتې شکایت د همدې کابل او چې دوی د رای نه محروم شوی و د بایومیټریک لامل او د رای دهندگان د فهرست لامل. نو د همدې لپاره دوی لوی سلامالی ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلا مشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید:
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون له خوانه، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد هغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوې چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
دوستانو د موضوع په اړه خو مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوسیه نه ده رسېدلې. بلخوا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د وروستۍ لانجې په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي د مشر تر پیژندلو دمخه دا موضوع د غوی سره مطرح کړی وای. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې په ګرځ به یوور.
بیر شکه چې د ټاکنو پر ورځ باندې کومې نیمګړتیا او تخنیکی اړخ نه څنګه د لسل عمل نه خلکو تر منځ سولې د پښتنې ورل ده، او بیاړه باندې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې شکایت کمیسیون د آی ټی مسؤول دلته مسؤول د نړۍ او هغه سرمونه ته معرفي کړی ده. په کار دا و چې د شکایت کمیسیون دغه موضوع په رسمي ډول باندې د انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وای چې هغوی ستونزه په کوم ځای کې لیدله، آیا په دې کې شخص مسؤول ده، په دې کې یو ډله مسؤول ده، کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړي رامنځته شوی وای. بعد هغه بیا د شکایت کمیسیون په ډېر یو ښه وضاحت سره خپل پرېکړه کړې وه. دلته لږ زره دغه کوم چې عجله شوې ده، او یو تخنیکی یا تقریبا یو دسی یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون له خوانه، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد هغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
څنګه کوي ښاغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږۍ کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناست وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس دې حتی نه رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېره شکه ما مخکې دا وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت درلوده، او دا په هغه وخت کې شونې وه چې دوی په افهام متفهم کې سره واضح رول درلوده. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو، او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپلو کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، بعد هغه د سروانیتو د کسان معرفي شوی وایي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي وه چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته، دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي، او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتوم چې سب سوی دی د لست او همدارنګه د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی اړخونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پناه باندې وو، او کورس به بی جرمی بحث پیدا شوی هغه باید سرمونی معرفي شوی چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمی عمل باید سرمونی لخوانه وسل شي ته تحقیق لاندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید:
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونه لري. ورځو یوې امنیتي موضوع ته په کندوز ولایت کې د کندوز امنیتي چارواکي له طالبانو څخه د ارچي ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. دغه ولسوالۍ طالبانو یوه میاشت مخه نیولې وه. د پامیر دوه سوه اوولسم قول اردو چارواکي وایي چې تر دوو ورځنیو عملیاتو وروسته یې د ولسوالۍ تېره شپه بیرته ونیوله. اجمل آریان راپور کوي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لورې نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د دوه سوه ولسم قول اردو چارواکي د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتی قرار داره و نه
د دشت ارچی ولسوالی وس محل د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شیرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بېزونه واسي تحقیقات دې وکړي د زر قطې دې راولې ځای په ځای دې کړي. بیا کولی شو چې د خوندس خل کې او د تخار خل کې د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پرې پوستې نیسي او یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشي کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشترچی ولسوالۍ د پنځه شپېته کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډېرو ناامنو ولسوالیو څخه شمېرل کېږي او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د کندوز له اختاش کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندوز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي.
ورځو بیا هم یو بل شمالي ولایت بلخ ته د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړو چې بلخ ولایت ته تللي دي د دې ولایت د مدني فعالانو سره یو ځای له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پام وساتي او اوربندې وکړي. دوی نن په مزار شریف کې په یوې اعتراضي غونډه کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره دې په افغانستان یا یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابر کړي. مجیب رحمان حبیب زی دغې غونډې ته ورغلی و پوره راستولای.
د قندهار او بلخ مدني فعالانو په مزار شریف کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس پسر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار کوي. دوربند ترسره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، دا هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړلیک اساسي غوښتنې برابروي چې معترضان یې د دولت او طالب استوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې له افغان حکومت سره ترسره سوی هوکړ عملي کړي، بلکې د کډوالۍ نړیوال قوانین هم مراعت کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې په زور له اروپایي هیوادونو راایستل سوي په دې اړه شکایتونه لري. امید ظاهر مل راپور کوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. دی وایي نږدې 9 میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له 1 میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه. وهل دبول ولګتن دا ټول نه خوالي وزغملي سو یو آرام ژوند پایل کړ. نو ولې زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ پکار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړو نږدې میاشتې پکې تیر کړه. پولیسو ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نه ویل ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړو چې پولیسو ونیولم. پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډېری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري. وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره له دې چې د افغانستان حکومت له دې ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو له مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مني چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نسی موندلی. روح الله انوري راپور کوي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بېته بینوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو تر څنګ بیروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغه بیروزګارو له ډلې دی. وایي
په دوه کال مې کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ویلې. و ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډیرو کوشش مې کړی، خو کې څه وظیفه شرط نه ملوي. موږ غریب خلک یو وظیفه روپۍ مې نشته لري او واسطو له کامیابیږي او څوک پیسې ولري.
دوه کال کیږي تقریبا چې دا پانتون نه فارغ شوی ما. کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لزګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوست ځوانان بیکار دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي، او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړي.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغې کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروفه دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې پارېخ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې، او بعضې خویندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې روانې جګړې نامنۍ د برېښنا پارچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو د کونړ د بیروزګار ځوانان په اړه راپور خو مو اورېدی. په دې هیله چې زموږ د ازادي راډیو خبرونې مو تر پایه راسره اورېدلې وي. که چیرې غواړئ بیا یې هم په تکرار ډول واورئ، د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او زموږ خبرونې لا هم پاته دي، البته نیم ساعته درې مجله پاته ده. فرشته جان نگاهی درته وړاندې کوي. ښه راغلی فرشته.
تشکر فریبا جان. شما